چی بریم ستاسو کربه شی چاری ده طالبانو ده حکمت ده بحرانیو چارو وزیر
از امریکا متحده ایالاتو سره بلکی لگاوندی هیوادونو اسلامی نوری مثبت عالی که غارو
دا حچی با دیتلا را پرانیزی چین ریوال دا طالبان حکمت پرسمتو پیشنی؟ پخوانی افغان دیپلومات زردشت شمس تا دا حچی لریش کاری
روس د دوی د کابینې چې کوم غړي د اعلان کړی دی په هغه کې ګڼ شمیر د دنیا د ډیرو هیوادونو خصوصا د غربي د امریکا د هغې په تور لیست کې دی
ایران هیله من دی چې له طالبانو سره به یې د اوبو ستونزه هواره شي
هغه ذخیروي بندونه زمونږ باعث د دې ګرځي چې اوبه ذخیره کړو نو ګاونډیانو دا بیا تاسو ته هم خطر میږي
په دې خبرونه کې په خوست کې د فابریکو د څښتنانو اندېښنې هم در سره شریکو
فکر نه کوم چې نور پنګوال تر پنګونه وکی او دشتا پنګوان مو د لوی سوار کړي فرار وکړي
تر هر څه مخکې خبرونه
طالبان ویل نړۍ سره خې اړیکې غوړي امریکا راتلون کې ونی څوار لزر هغه افغانان امریکا ته وړي چې په نورو هیوادونو کې امریکا ته د تللو انتظار کوي او رومانیا کې اور لګیدنې خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده اوس هم بشپړ خبرونه زه هیله یاسد یم د طالبان حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرسیال ملا عبدالغنی برادر وایي دوی د نړۍ له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي ښاغلي برادر دا څرګندونې په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت په مرکزي دفتر کې وکړي
که څوک نه سره مشکل لري موږ حاضر یو چې د مفاهمې د لارې مشکلات سره حل کړو زموږ حکومت هیچا ته د ضرر اراده او پالیسي نه لري او راتلونکی افغانستان به د امن کور وي
افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پرون ماخام د یو شمیر بهرنیو ډیپلوماټانو کوربه و چې پکې مولا برادر او یو شمیر نور طالب چارواکو ګډون کړی و طالبانو درې اونۍ وړاندې د سپتمبر په اوومه خپله سرپرسته کابینه اعلان کړه تر اوسه کوم هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی د متحده ایالاتو اردو تمه لري چې متحده ایالاتو ته د هغه افغانانو بیرته استول پیل شي چې له افغانستان څخه وتلي او په موقت ډول په نورو هیوادونو کې میشتي د متحده ایالاتو د شمالي قماندې قماندان جنرال ګیلن ونخر د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې متحده ایالاتو ته د شاوخوا څوار لزر افغانانو لیږ به راتلونکې اونۍ پیل شي د اګست په میاشت کې له افغانستان څخه د خلکو د ایستلو لپاره د عملیاتو په ترڅ کې په زرګونو افغانان د پوځي الوتکو له لارې ایستل شوي وو خو متحده ایالاتو ته د افغانانو لیږ هغه مهال ودرول شو کله چې په اروپا او منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو له اډو څخه د ایستل شویو کسانو په منځ کې د شری ناروغۍ ځینې پیښې راپور شوې دوی بیا هلته د شری واکسین ترلاسه کولو لپاره ساتل کېدل د افغانستان شمال ته د زرګونو داخلي ویزای شوي او کسانو د بیرته ستنېدو پرسه پل شوې ده نادر شکلن هادي چې له خپلې کورنۍ سره یو ځای د جګړې له امله له کندوز څخه کابل ته ویزای شوی وو فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي غواړي بیرته خپل کور ته ستون شي
د جګړې له امله بې ځایه شوي وو زما کور او راتلونکی ژوند خراب شو او مجبور وم دلته راشم
مخکې له دې چې طالبان یو نیمه میاشت مخکې کابل او نور ولایتونه ونیسي د روان میلادي کال په پیل کې ټول افغانستان کې جګړو زور اخیستی و هغه مهال په ځینو سیمو کې د پخواني حکومت د ځواکونو او طالبانو ترمنځ سختې جګړې د دې سبب شوې چې ډېر خلک خپل کورونه پرېږدي او د کابل په شمول ښاري سیمو ته کډه شي اوس چې په ځینو سیمو کې جګړې پای ته رسېدلې دي نو یو شمېر کورنۍ غواړي بیرته خپلو مینو ته ستانه شي د افغان ښځینه رضاکارانو ټولنې پرون لزګونه بسونه په کرایه ونیول څو یو زورو آتش پته بې ځایه شوي کورنۍ له کابل څخه کندوز ته انتقال کړي د پروان ولایت په مرکز چاریکار کې د طالبانو یو امنیتي چارواکي ویلي چې په دغه ښار کې د ماین په چاودنه کې دوه طالبان ټپیان شوي دي د چاریکار د دوهمې حوزې مرستیال سید اقبال ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن سهار شاوخوا 11 بجې هغه مهال وشوه چې د طالبانو په رینجر موټر د سړک غاړې ماین وچاودېد تر اوسه کوم چا یا ډلې د پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی په افغانستان کې د طالبانو له بیا راتګ راوروسته دا په پروان کې لومړی ماین دی چې طالبان په نښه کوي د سپتمبر په لومړیو کې د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې هم څو ماین چاودنې وشوې چې د ځینو مسؤلیت یې د داعش په نوم د اسلامي دولت ډلې یا د خراسان څانګې واخیسته. د رومانیا د کورنیو چارو وزارت وایي د کووید 19 درملنې په یو روغتون کې د اور لګیدو له امله لږ تر لږه اووه تنه مړه شوي دي. د رومانیا د اضطراري حالاتو اداره وایي چې دا اور نن سهار د کونستانسا ښار په د یو روغتون کې د جدي څار خونه کې ولګید. د سیمې ځایي خلکو مخکې ویلي وو چې په دغه اور لګیدنه کې نهه تنه مړه شوي وو. اور وژونکي له یو ساعت وروسته وتوانېدل دغه اور کنټرول کړي. د رومانیا د روغتیا وزارت وویل چې په روغتون کې یو سلو دیارلس تنه بستر و چې لس یې د جدي څارنې څانګه کې وو. د اور لګیدو د لامل په اړه څه نه دي ویل شوي. وروستی خبر دا چې پولیسو په ایکوادور کې د هغه محبس کنټرول بیرته په لاس کې واخیست چې د بندیانو ترمنځ د څو ورځنۍ بلوا په نتیجه کې یو سلو اتلس کسان ووژل. د مخدره موادو د دوه قاچاقي ډلو د بندیانو ترمنځ په زندان کې د برلاسۍ په سر دعوې دا لویه شخړه رامنځته کړه. د سپتمبر له اتمې تر دیرشمې پورې د ایکوادور په بندري ښار ګوای اکیل کې د زندان کنټرول د بندیانو په لاس کې و. د پولیسو په خبره په دې موده کې د بندیانو د دوه ډلو ترمنځ د جګړو له امله د وژل شویو یو سل اتلس زندانیانو له ډلې د لږ تر لږه شپږو سرونه غوڅ شوي وو. چارواکو دا د لاتینی امریکا د زندانونو د بلوا او جګړو یوه تر ټولو خونړۍ بللې ده. د ګوای اکیل د محبس شاوخوا د وژل شویو بندیانو کورنۍ ورټولې شوې وي څو خپل جسدونه یوسي.
د سجرړو ماښامنۍ خبرې مچله په منځني سبه دولس پښ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر وایي له نړۍ سره ښې اړیکې غواړي او حکومت هیڅ چاته د زیان رسولو پالیسي نه لري. د شاغل برادر په وینا که هر څوک له دوی سره ستونزه لري طالبان چمتو دي چې د خبرو له لارې حل کړي. په ورته وخت کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وایي افغانستان نه غواړي د نورو ترمنځ د سیالیو قرباني شي. دا دواړه لوړپوړي طالب چارواکي داسې مال دا څرګندونې کوي چې د طالبانو او تاجکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
پر طالبانو د نړیوالې ټولنې د فشار په دوام د ډلې په کابل کې میشت بهرني ډیپلوماټان بهرنیو چارو وزارت کې میلمانه کړي او له نړۍ سره یې د ښو اړیکو پیغام ورکړی. د غونډې ته په خبرو کې د طالبانو د رئیس الوزرا لومړي مرستیال عبدالغنی برادر ویلي حکومت هیڅ هیواد ته د زیان رسولو پالیسي نه لري او که څوک له دوی سره ستونزه ولري چمتو دي د خبرو له لارې حل کړي. د غونډې ته په خبرو کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر احمد خان متقی هم ټینګار کړی چې حکومت غواړي په کور دننه د ښې حکومتوالۍ او سیمې او نړۍ سره د اړیکو په برخه کې یو نوی سیاسي فصل پرانیزي. خغلی متقی زیاته کړي افغانستان له 1978 کال راهیسې د پردیو لاسوهنو یرغلونو او کورنیو جګړو قرباني پاتې شوی خو دوی نور نه غواړي د نورو ترمنځ د سیالیو قرباني شي.
د امریکا له متحده ایالاتو سره بلکې له ګاونډیو هیوادونو اسلامي نړۍ خلیجي هیوادونو د سیمې له هیوادونو او له اروپایي هیوادونو سره هم د متقابل تعامل او مشترکو ګټو پر بنسټ مثبتې اړیکې غواړو. موږ له اوږدې تخمیلي جګړې وروسته غواړو د یو متوازن بهرني سیاست تختلولو له لارې ټولو سره په سوله او تفاهم کې ژوند وکړو. افغانستان نه غواړي د نورو ترمنځ د سیالیو قرباني شي بلکې له ټولو سره نږدې اړیکې غواړي.
طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د دوهې هوکړې د بشپړ عملی کې دوه غوښتنه کړې او زیاتوي د دې هوکړې عملی کېدل کول شي د دوی او د امریکا ترمنځ په اړیکو کې شته ستونزې اوارې کړي. امیر خان متقی ډاډ ورکوي چې له دې وروسته به له افغانستانه نه یوازې دا چې د ناامنۍ د لیږد اندېښنې نه وي بلکې دا هیواد به د ترانزیت په مرکز بدل شي. دا په ښکاره له نړیوالې ټولنې خپل حکومت ته د یو مشروعیت د پیدا کولو لپاره د طالبانو هڅه او له نړۍ سره د ښو ډیپلوماتیکو اړیکو د پیلېدو یو کوچنی ګام بلل کېږي. خو له دې ټولو سره سره ورځ تر بلې د طالبانو او په ګاونډ کې د پروت تاجکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې کېږي تر دې چې دواړو خواوو په یو ډول یو او بل ته د خپل نظامي قوت ښودنه کړي. تاجکستان د افغانستان پولې ته نږدې د خپلو پرمختللیو وسلو نظامي مانورونه کړي. طالبانو هم د بدخشان او کندز په ګډون تاجکستان ته په نږدې پرتو ولایتونو کې خپل بدري قطعه ځای پر ځای کړي او په همدې ښارونو کې پوځي تمرینات کړي. وضعیت تر دې ترنګله شوی چې روسیې پر دواړو خواوو د نرمښت غږ کړی. د طالبانو د رسنیز ډلې غړی بلال کریمی دا هر څه د تاجکستان لخوا د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنې پایله بولي.
لنور هیوادونو څخه هم هیله ده چې د زموږ د هیواد په کورنیو چارو کې له مداخلې څخه ډډه وکړي، ځکه دا نه د افغانانو په ګټه ده او نه هم د نورو هیوادونو په ګټه ده.
تاجکستان په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت پلوي کړي او تر خوای په پنشیر کې د مقاومت جبهې ننګې ته رادنګلي. د دې تر خوای او شمېر هغه کسان چې د طالبانو د حکومت مخالف دي تاجکستان کې میشت دي. دی دو موضوعاتو د تاجکستان په اړه د طالبانو په دریز باد اغیز کړي او بخپل گاون کې د پرود هیواد ته لیوي داسې زاویې ګوري چې ګوندستون زی لا ورسره ډیر شي.
په راپور کې مو واوریدل چې طالبان له نورو هیوادو سره د شو اړیکو هیله او تمه لري او که ستونزه وي د خبرو له لارې هوارېدو ته چمتو دي. د طالبانو دا ډول هڅې به دې ته لاره هواره کړي چې د طالبان حکومت نور هیوادونه په رسمیت وپیژني. د پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس نظر مې په دې اړه اخیستی.
دا بلک د وخت نه مخکې وی او ډیر زر به وی ځکه چې طالبانو تیر شلو کالو کې یو جنگي ډله وا او دنیا جله نه لري. بل دا چې تر اوسه د دوی د کابینې چې کوم غړي د اعلان کړی دی په هغه کې ګڼ شمېر د دنیا د ډیرو هیوادونو خصوصا د غربي د امریکا د هغې په تور لیست کې دي. نو د دوی دغه غوښتنه اوس فعلاً داسې ډېره منطقي نه ښکاري چې خصوصا غربي نړۍ دی زر د دوی حکومت په رسمیت وپیژني.
شمس، که تاسو دا اټکل کوئ چې اروپایي هیوادونه او امریکا او دا نور پرمختللي هیوادونه به طالبان په رسمیت نه پیژني، د سیمې هیوادونه څرنګه؟ تیر ځل ځینو هیوادونو د دوی رژیم لکه پاکستان، سعودي عربستان او امارات تو په رسمیت پیژندلی و. دا پلابه په دغه اوسني وخت کې ځینې داسې هیوادونه رامخکې شته چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني؟
زما په نظر هغه هم اوس لږ د وخت نه مخکې ښکاري، ځکه چې ټول هیوادونه منتظر دي د طالبانو عملی اقداماتو ته ګوري. تر اوسه طالبانو بیانونه او د ژمنو تر حده پورې ښه روان دي، خو په عمل کې چې د دنیا کومې لوی غوښتنې دي هغه اول خدا ده چې د افغانستان خاوره د دوی پر ضد ونه کارول شي. هغه کې هم ګوري کارونو ته اوس په افغانستان کې چې کوم واقعات کیږي، داعش فعالیتونه چې زیاتېږي، حتی امریکا پرونه بل ورځ په هغه کې ویلې د دوی نظامیانو چې په افغانستان کې القاعده هم فعاله ده او دوی اړیکې ورسره شته. نو دا خو هغه غټه غوښتنه ده، خو که چیرته بیا د بشر حقوقو د ښځو حقوق دغه اوسه پورې طالبان نه دي توانېدلي چې د جنکو مکتبونه شروع کړي، جک صنفونه چې دي البته او همداراز په دولتي اداراتو کې ښځو ته د کار زمینه مساعده کړي، او بیا ګاونډي هیوادونه خو طبعاً دغه مسایلو باندې زیات هغې فوکس نه کوي، توجه پرې نه کوي. د هغې بیا خپلې غوښتنې دي. موږ تاسو ګورو چې دا اوس تازه تاجکستان بیخي د روابط د افغانستان سره خراب شوي دي. ایران هم دغسې یو خاموشه غوندې وضعیت کې دی، ځکه چې هغې سابقه داده چې په افغانستان کې د مداخله کوله، په افغانستان کې بازی کړی، د تقویه کولې حمایه کولې، او د دې ترڅنګ حتی پاکستان چې په طالبانو په حمایه باندې زیات تورن دی هغه هم لا اوسه پورې حاضر نه دی چې دوی حکومت په رسمیت وپیژني.
پاکستان ته تاسو اشاره وکړه، پاکستان همدارس قطر او ځینې هیوادونه چې له طالبانو سره پخوا هم اړیکې شوي هغوی له نړیوالو غوښتي دي چې طالبان باید منزوي نه شي، ځکه دوی دا اندېښنه لري که طالبان منزوي شي نو د دوی په وینا ممکن ترهګرې ډلې په افغانستان کې د پښو ځای پیدا کړي. دغه اندېښنې ته ستاسو په باور لویدیځ هیوادونه په څه سترګه کتلی شي؟
بالکل، همدغسې یو تشویش ټولو هیوادونو سره شته دی که په رښتیا هم افغانستان همدغسې یوازې پرېخستل شي او ضعیفه نظام وي مرکزي، نو د دې احتمال زیاتېږي چې دلته نوري تورستی دلی یا د افراطی دلی زیات قوت پیدا کی او حتی داعش چې دغه یو تیر ورځو کې ډیر زر یعنی د طالبان د واک تر اتلو وروسته دوی خپل عملیات پیل کړی دي، نو د دین هم دوی تشویش لري.
له شغل شم څخه په مننې لوي خبرتیا وروسته به واوري چې ایران تمه لري چې له طالبانو سره به د اوبو ستونزه حل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ایران له کلونو راهیسې له افغانستان سره د اوبو پر سر اختلاف لري. د دوو هیوادونو اختلاف د پخواني ولسمشر اشرف غني د حکومت په وروستیو کې هغه مهال لا زیات شو چې افغانستان د ایران پولې ته نږدې په نیمروز ولایت کې د کمال خان بند جوړ کړ او پرانیست. اوسنی ایرانی چارواکي هیله لري چې طالبان به وهڅوي چې ایران ته ډېرې اوبه ورپرېږدي. تفصیل په دې راپور کې.
ایرانی چارواکي هیله من شوي چې د طالبانو له واک ته رسېدو سره به د افغانستان او ایران د اوبو لانجه پای ته ورسېږي. له ډېرو کلونو راهیسې ایران پر افغانستان تور پورې کوي چې د هلمند له سینده د ایران د اوبو حق نه ورکوي او پر دغه سیند پرله پسې بندونه جوړوي. د مخکني ولسمشر اشرف غني د حکومت په موده کې پر دغه سیند د کمال خان بند جوړ شو او پر بخش آباد بند هم ډېر کار وشو. همداراز د کجکی بند دوهم فاز بشپړ شوی چې د هلمند سیند اوبه ور بهیږي. د افغانستان مخکینی ولسمشر اشرف غنی د کمال خان بند افتتاح په مراسمو کې اعلان وکړ چې نور به افغانستان هیچ چاته وړیا اوبه ور نه کړي. د چې ایران ته اشاره درلوده وویل چې اوبه به د تیلو په بدل کې صادر کړي. د افغانستان لپاره د ایران پخوانی استازي ابوالفضل زهروان د ایران کار خبري آژانس ته ویلي چې د افغانستان له لوري د بندونو جوړېدا د ایران پر کرنیزو مزکو خورا بد اغیز کړی. په سرحدي ولایتونو کې چاپیریالي ستونزې ډېرې کړي او د انسانانو او نورو ژوو پر ژوندې منفي اغیز پریښی دی. د کابل پوهنتون استاد او د علومو د اکاډمۍ غړی پوهن بشیر دوجال وایي باید د اوبو مسأله سیاسي نه شي او ذخیروي بندونه نه یوازې دا چې د ګاونډیو هیوادونو اوبه نه کموي بلکې د سیلونو په مهال ورته ګټه رسوي.
مونږه دا موضوع د سیاسي او استخباراتي مسلو نه راجدا کوو، داسې په علمي شکل، په اکاډمیک شکل او په تخصصي شکل سره مونږ دا ډېر په دوستانه فضا کې د ضرورتونو له مخې او د نړیوالو قوانینو له مخې دا غواړو چې ګاونډیانو سره مطرح کړو. او تر ټولو مشکل دا چې مونږ باید دنیاوالو ته ووایو چې مونږ صحیح ده ذخیروي بندونو ته هم ضرورت لرو، انحرافي هم، اما هغه ذخیروي بندونه زمونږ باعث دې ګرځي چې اوبه ذخیره کړو، دا بیا سیلابونه نه جوړیږي.
خو ښاغلی زهروند وایي چې د کمال خان بند تر جوړېدو مخکې له هلمند سیند څخه هامون جهیل ته د کال 900 میلیون متر مکعب اوبه بهېدې، خو اوس تر 800 میلیون متر مکعب لږ اوبه بهېږي. هامون د افغانستان او ایران ترمنځ تر ټولو لوی جهیل دی چې راز راز مرغان او ژوي پکې اوسي. طالبانو په 1990 لسیزه کې له دې کبله چې وچکالی وه او ډېر لږ ورښتونه شوي وو د کجکی بند اوبه بندې کړې چې له کبله یې هامون تقریبا وچ شو. ایرانی چارواکو په زلونو د اشرف غنی حکومت په دې تورن کړی وو چې د امریکا تر اغیز لاندې بندونه جوړوي څو ایران د اوبو له کموالي سره مخامخ شي. خو افغان چارواکو د ایرانیانو دا تورونه ردول، ویلي چې افغانستان برېښنا او د مځکو د خړوبولو په خاطر د بندونو جوړولو ته اړتیا لري. د افغانستان حکومت یوازې پر هلمند سیند نه بلکې د افغانستان په نورو سیمو کې هم بندونه جوړ کړي دي. د طالبانو تر واکمنېدو مخکې د افغانستان د اوبو د تنظیم د ادارې د معلوماتو پر اساس پر 12 بندونو کار روان و چې د هغو له منځه په برخشان کې د شورابک بند او کابل ته نږدې د شاو عروس بند د جوړېدو چارې بشپړې شوې دي. ایرانیان د افغانستان له لوري د بندونو جوړېدا د دو هیوادونو د 1993 کال د هلمند سیند د اوبو د موافقې خلاف بولي، خو افغان چارواکو ویلي چې ایران ته تر هغه څه زیاتې اوبه پهیږي چې په موافقې کې یادونه شوې ده. ځینو افغان چارواکو دا هم ویلي چې ایران په خپله خاوره کې له افغانستان څخه د وربهیدونکو اوبو لپاره ګڼ بندونه جوړ کړي دي. ځینې ایرانی چارواکي بیا ادعا کوي چې افغانستان تر خپلې اړتیا زیات بندونه جوړ کړي دي. دوی وایي چې ایران به طالبانو ته په ټیټه بیه برېښنا ورکړي او طالبان به وهڅوي چې په مقابل کې د اوبو په برخه کې له ایران سره معامله وکړي. د بندونو متخصص انجینیر خلیل احمد دادم باور لري شداره چې د افغانستان د بندونو په جوړولو کې گاونډیان شریک کړل شي.
گاونډي وادونه سره باید یو کانفرنس جوړ شي، د دوی سره دا مسله مطرح شي چې دا اوبه صحیح ده چې مونږ ذخیره کوو، اما افغانستان یو غرنی هیواد دی، زراعتي مځکه کدوی احصایه ولري، دوی ته معلومیږي چې څومره مونږ مځکه لرو او څومره اوبه ذخیره کیدای شي. یعنی دا اوبه چې ذخیره شي په هغه اندازه د ګاونډي هیوادو لپاره هم ډېر مفید دی. دوی کولای شي چې سرمایه ګذاري یا پانګونه جذب کړي په افغانستان کې، حتی د ګاونډیانو څخه استفاده وکړي.
تیره میاشت ځینو نړیوالو رسنیو وویل چې وروسته له دې چې ایران د تیلو صادرات بیرته پیل کړل، طالبانو د ایران په لور د هلمند سیند د اوبو مخه خلاصه کړه. خو په نیمروز کې د طالبانو ولایتي چارواکو دا خبره رد کړه چې ګنې دوی د کمال خان بند دروازې خلاصې کړي چې اوبه یې ایران ته وبهیږي. کمال خان بند 9 میگاواټ برښنا تولیدوي او 1,048,000 هکتار ځمکه خړوبوي.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې.
یو شمېر افغانان ادعا کوي چې په مختلفو ولایتونو کې طالبان ترې ډوډۍ او خواړه په زور غواړي. دا کسان وایي په داسې حال کې چې په ټول هیواد کې افغانستان اقتصادي وضعیت ښه نه دی او دوی خپلو کورنیو ته د خوړو برابرولو توان نه لري، په داسې حال کې به ورته ستونزمنه وي چې طالبانو ته باج ورکړي. طالبان څه وایي؟ تفصیل په دې راپور کې.
یو شمېر افغانان وایي چې د طالبانو په نامه د ځینو کسانو لخوا ترې باج او ډوډۍ غوښتل کېږي. دوی وایي داسې وخت کې چې په ټول هیواد کې اقتصادي وضعیت ښه نه دی او دوی د خپلو کورنیو د خوړو د برابرولو وړتیا نه لري، نو دوی ته ستونزمنه ده چې طالبانو ته باج ورکړي. یو له همدې کسانو د کابل ولایت په کوهدمن ولسوالۍ کې اوسېږي. دا چې ورته د متوجه امنیتي ګواښونو له امله د نوم د نه ښودلو په شرط خبرې کوي، وایي چې طالبانو ته د ډوډۍ د ورکولو توان نه لري. دا 2 کلنه میرمن د 2 ماشومانو مور هم دا وایي چې خاوند یې درنو کارونو په ترسره کولو سره په ډیر سختۍ توانیږي چې کورنۍ ته یې په ورځ کې د 1 او 2 وختونو ډوډۍ برابر کړي. هغې وویل چې طالبانو ته اړوند کسان په نوبتي ډول له هرې کورنۍ خواړه غواړي.
همداسې په نوبتوار ډول زموږ کورونو ته راځي، موږ ته وایي چې راته خواړه برابر کړه. ما کله چې ورته خواړه برابر کړل نو هغه ونه منلو. راته ویل چې موږ ته وخه وریجې برابر کړه. ما له ګوندیانو 1000 افغانۍ په پور واخیستې او لاړم دوی ته مې خواړه برابر کړل.
د هیواد په بل څنډه شمالي بغلان کې هم خلک لورته ستونزې سر ټکوي. د بغلان ولایت یو اوسیدونکی چې لامنیتی ویره نه غواړي خپل نوم څرګند کړي، زیاتوي چې د پخوانی دولت کارکونکی وو او درې میاشتې کېږي چې خپله تنخواه نه ده ترلاسه کړې. د ویل چې کورنۍ ته د خوړو برابرول ورته ستونزمن کار دی، خو اړ شوی چې په تیره یوه اونۍ کې 10 کسانو ته چې د طالبانو له ادرسه ورغلي ول وریجې او لوبیا تیار کړي.
د کلی د وکیل او د نورو مشرانو په وسیله خلکو ته اطلاع ورکړې ده. موږ د پلی خمری په دریمه ناحیه کې اوسېږو. د سیمې د خلکو لیست یې اخیستی او جماعت پر جماعت خلکو ته ویلي دي چې پر 2 کورنیو یو وخت ډوډۍ حواله کوي.
په همدې حال کې طالبان وایي چې خپلو کسانو ته یې اجازه نه ده ورکړې چې له خلکو خواړه او ډوډۍ وغواړي، او وایي که داسې ستونزه موجوده وي هغه به حل کړي. د طالبانو د ویاند یو مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
ای مورید راما تایید نه میتونه، مجاهدین امارت اسلامي اجازه نه درن کې از کسی نان را به زور بخورند و مردم را مجبور بسازند که نان را به آنها بدهند.
تر دې مخکې هم ځینو کسانو پر طالبانو ورته تورونه پوری کړي دي چې ګڼ شمېر افغانان یې په مختلف ولایتونو کې په زور کډوال کړي او له خلکو د خازې ترڅنګ کور په کور تلاشي هم ترسره کړي ده. د خوراک نړیوال پروګرام ویاند وحید الله امانی ازادي راډیو ته وویل چې د 2018 کال له لومړۍ را په دی خو 3 میلیونه افغانان په افغانستان کې عاجلو بشري مرستو ته اړ دي، چې له جملې 14 میلیونه کسان کافي خوراکي توکي نه لري.
تاسو له پیغامونو
زه عبدالقیوم يم د کابل څخه خبرې کوم. خبر شوم چې طالبان خپل لښکری د تخار ولایت سرحدي پولی ته د تاجکستان په پوله درولې دي چې د تیر سایت په حال کې درولې دي. دا چې ارڅ چې دي تاجکستان او دغه هغه خبرې دي، مګر د تاجکستان د خو یو مرمم افغانستان ته ترسره درولې. خو برعکس پاکستان د کونړ په سرکانو په مراوري پزورګونه د ټوپ ګولې ولي، خو یې ورځ د طالبانو خپل لښکری نه سرکانو ته ولګړي نه مراوري ته ولګړي او نه پاکستان ته ولچ دا وري.
حکومت د کونړ ولایت نه د اسلامي امارت نه دا خاص څه چیز کوم پتیر دوه لشيزو کې تقریبا 1000 ها او د جنگ متازی لرو او متاسفانه چې دا هغه نه د معاش او نه د قیمتي امتیازات درک لګیږي. نو زه د اسلامي امارت څخه دا خواست لرم، دا ته هیله لرم چې زمونږ دغه سرنوشت وټاکي او زمونږ د معاشونو غم وخوري، ځکه چې یتیمانان نن سبا جاړي د خپلو هغه د معلولینو پلرونو نه او د هغو نه دغه غواړي جامه پوښاک د مکتب نور داسې شیان غواړي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
په خوست کې د کارخانو او فابریکو مسؤلین او صنعتکاران وایي د خامو موادو او په بانکونو کې د پیسو د نشتون له کبله د دوی تولیدات د سقوط له ګواښ سره مخامخ دي. مسؤلین وایي که حکومت یې د نیمګړتیاو لرې کېدو ته پاملرنه ونه کړي نو د دې فابریکو او کارخانو ډېره برخه به خپل تولیدات بند کړي. بل لور ته طالب چارواکي وایي دوی ته د صنعت پرمختګ ارزښت لري او په دې برخه کې به د فابریکو او کارخانو له مالکینو سره هر ډول مرستې وکړي. نورحال په دې راپور کې
په خوست کې یو شمېر لوی منځنۍ او وړې فابریکې او کارخانې چې په دې ولایت کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو تولیدات کول، اوس د خامو موادو د کمیدو او په بانکونو کې د پیسو د نشتون له کبله فعالیتونه کم شوي دي. مسؤلین وایي په اوس وخت کې د کارګرو شمېر سم نیمایي کم کړی او هغه کورونو ته رخصت کړي ځکه د تولیداتو لپاره خام مواد نه لري. دوی اندېښنه څرګندوي که بانکونه په بشپړ ډول خپل فعالیتونه پیل نه کړي او دوی د خامو موادو د پیرودلو لپاره د بانکونو له لارې پیسې ونه لیږل شي یا د فابریکې به ودرېږي. د انعام افغان د تولیدي شرکت مشر انور الله آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د دریو ستونزو یادونه وکړه.
زخر زره باید له کور مونږ ته وشي چې خپلې پیسې انتقال کړو، مونږ خام مواد اخلو او انتقال یې کوي. بل ګمرک ستونزو سره مخامخ یو لکه سره کم چې جوړ مواد ګاونډي هېوادې نه موږ ته صادرېږي ارسي په هغه رقم په اوس حالاتو کې په هغې رقم یې موږ په خامو موادو هغه رقم ګمرک وخلي په دې کې باید موږ سره جدي توجه وشي. او بل چې دی تحولات روغلل موږ فابریکې بند شولې، مستوپیت موږ سره باید همکاري وکړي چې کومې مخکې ته روپۍ دي اوس ته روپۍ دي هغه مالیې موږ ته مات کړي.
د خوست د صنایعو او قانونو خونې رئیس ګلزالی جاننزوی وایي که چیرې د صنعتکارانو ستونزې په وخت حل نشي نو د دې امکان شته چې د فابریکو ډېره برخه به سقوط شي.
که دا وویځېږي موږ صنعتکاران به د زیاتو ستونزو سره مخامخ شي، کارخانې به ودرېږي، هغه خلکو ته چې موږ په ولایاتو کې د کور زمینه برابره کړې ده هغه به ټول وزګار شي او حالات به خراب شي.
ملي سوداګر جهانګل همت اندېښنه څرګندوي که چیرې په خوست کې د شته پانګوالو ستونزې حل نشي نور کسان به په دې ځای کې پانګونې ته زړه ښه نه کړي.
که چیرې کې دغه د پانګوالو ستونزې حل نشي نو فکر نه کوم چې نور پانګوال ته پانګونه وکړي او د شته پانګوال به د لاسه ورکړي او فرار به کړی وي. نو موږ باید دغه پانګوال وهڅوو تر څو چې پانګونه زیاته شي او خلکو ته د کار زمینه برابره شي، موږ فابریکې پلس حالت ترونه شي، پاینده کې نور پانګوال تشویق شي وي چې زه ته پانګونه افغانستان کې وکړي او زړه ښه کړي چې پانګونه وکړي.
بلخوا طالب چارواکي وایي دوی ته د صنعت پرمختګ ارزښت لري او په دې برخه کې به د فابریکو او کارخانو له مالکینو سره هر ډول مرستې وکړي. د خوست د ولایت مقام د رسنوي د برخې مسؤول مولوي اختر محمد اکرم وویل دوی به هغه امکانات ونه سپموي چې د ولایتي ادارې په وس کې وي.
نو د خصوصي بانکونو د فعالیتونو په اړه کار شوی دی، نور هم هڅه کوو چې خصوصي بانکونه د دې جوګا شي چې د سوداګرو او پانګوالو د کاروبار په خاطر اړتیا وړ پیسې برابرې کړي.
یاد دی وی په خوست کې شاوخوا 230 کارخانه او فابریکې فعالیت لري چې په هغه کې تر دې وروسته یو په مستقیم ډول 8200 کارګر په کار بوخت ول، خو اوس تولیدات لږ شوي او د کارګر شمېر هم نیمایی ته راښکته شوی دی.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 نوی مندل شي.
داسې نتایج شوي راپورونه خپره شوي دي چې د استرالیا کرکټ بورډ شایي نن یا سبا له افغانستان سره د کرکټ ټیسټ لوبه لغوه کړي. ټاکل شوې وه چې دا لوبه د نومبر په 28مه په استرالیا کې شوې وای. د استرالیا کرکټ بورډ مخکې په یو بیان کې ویلي وو چې له افغانستان سره د دې لپاره دا ټیسټ لوبه لغوه کوي چې د افغانستان کرکټ بورډ ښځینه لوبغاړي کرکټ ته نه پرېږدي. له همدې سره د ازادي راډیو دا ماشامنی خبری مجله سرته ورسیده. خو بل خبری مجله هم لرو. سید سمی عباس وړاندې کوي. عباس